په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کو. په دې خبري مجله کې اوري چې د نورستان پخانی والی په دې باور دی چې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی نیول د افغانستان د نوي دولت لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې د بنسټي شیدونکي جلال الدین حقانی زوی نیولې ده. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان پولیسانو د سختریزو پر ضد په بمباری کې لشته لږ یو شتنه مشکوک سختریزي وژلې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په متحده ایالاتو کې د ایبولا د ویروس پر ضد د لاجدي اقداماتو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې د بنسټي شیدونکو جلال الدین حقانی زوی انس حقانی نیولې ده. د دغه ریاست ویندوی عبدالحسیب صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست ځواکونو د حقانی د شبکې د مشر د زوی لورور سره د دې شبکې یو قومندان هم نیولې ده. د نړیوال پراختیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ادارې یا یو اس ایډ نن د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو لوی پروګرام اعلان کړ. د جندر یا جنسیت د مساوات د ترویج د ملي لومړیتوب پروګرامونه په دې لټه کې دي چې له زرګونو افغان ښځو سره د فرصتونو په برابرولو کې مرسته وکړي، چې سیاسي مشري وکړي، په خصوصي سکتور او مدني ټولنو کې فعاله ونډه واخلي. د امریکا پرمختیایي اداره د دغو پروګرامونو د اجرا کولو لپاره د 15 کلونو لپاره 214 میلیون ډالر په پام کې نیولې دي. ټاکل شوې ده چې نور مرستندویان هم 200 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ټولنیز عدالت د ټینګښ په نوم یو مدني بنسټ له ولسمشر اشرف غنی احمدي څخه د هغو چارواکو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه چې په چیرو 14 کلونو کې فساد یا خیانت کړی دی. د دې بنسټ غړیو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ولسمشر احمدي دا کار وکړي له دې سره به ټولنیز عدالت ټینګ او نور کسان به فساد او درغلیو ته زړه ښه نه کړي. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان پولیسانو نږدې د سختریزو پر ضد په بمباری کې لشته لږه یو شتنه مشکوک وسلوال سختریزي وژلې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د برید د سهار وختي په تیرا دره کې وشو. پوځ همداراز ویلي چې د سختریزو 15 پټن ځایونه هم په حمله کې ویجاړ شوي دي. د پاکستان د پوځ له خوا د پاکستان پوځ له 2004 میلادي کال څخه په قبایلی سیمو کې له طالبانو سره په جګړه کې شکیل دی. د سږ کال په جون میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې وروسته له دې عملیات وکړل چې د کراچۍ پر هوایي ډګر خونړۍ حمله وشوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې په ویانا کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشتون سره د اټومي خبرو په اړه په ټولو برخو کې جدي پرمختګ شوی دی. یو امریکایي چارواکی د خپل نوم د نشودلو په شرط وویل چې ټولو لوریو د ځینو مسایلو په اړه پرمختګ کړی، خو دغه چارواکی په وینا ډیر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، فرانسه، جرمني، چین، روسیا او برېټانیا دې ته اړتیا لري چې د نومبر له 24 مخکې چې د نهایي موافقې لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده یو موافقه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د ایبولا ناروغي خپریده او د اسلامي دولت د سختریزي دلیل راپورته کړه. د نړۍ لپاره دوه مصیبتونه وبلل چې د نړیوالو د غفلت له کبله د خپریدو موقع ترلاسه کړه. زید رات حسین دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر په حیث په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وکړه. د وویل چې دفتر د حقوقو ملتونو لپاره چې د ایبولا ناروغي ویروس پکې خبره شوې دي د یو لارښود په برابرولو پایل کړی دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په متحده ایالاتو کې د ایبولا د ویروس پر ضد د لاجدي اقداماتو ژمنه وکړه. اوباما د سرګندونې پرون ناوخته له خپلې کابینې سره له 2 ساعته غونډې وروسته وکړې. اوباما د دې امکان چې ایبولا به په پراخه پیمانه په متحده ایالاتونو کې خپره شي ډېر کم وباله. هغه همداراز پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره د ایبولا د ناروغۍ په اړه خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د کوبانی شهر په شاوخوا سیمو او سیمو کې د امریکا په مشه د اسلامي ائتلاف د نړیوال ائتلاف هوایی حملو کې د اسلامي دولت د ډلې په سلګونو وسلوال وژل شوی دی. د پینډاګون ویان جان کربی په دې اړه چې د حملې په څومره موده کې شوي زیات جزئیات څرګند نه کړل. او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په دوشنبه کې یو اعلامیه لاسلیک کړه. په اعلامیه کې دواړو خواوو د خپلو هیوادونو مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته د پیښو خطرونو پر ضد د ګډو او انفرادي حلو ځلو ملاتړ کړی دی. اعلامیه چې نن لاسلیک شوه د نړیوالو پیژندل شویو پولو پر نه بدلېدو ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نیګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د لانجې د سوله ییز حل پر ضرورت هم ټینګار شوی دی. علیف پرون ناوخته د تاجکستان د درې ورځني سفر لپاره دوشنبه ته ورسید.
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی د شبکې د دوو مهمو غړو نیول کېدل چې یو پکې د جلال الدین حقانی زوی هم شامل دی با د دې شبکې پر فعالیتونو یو سخت گزار دی. په دې اړه ریپورت سربېره په همدې موضوع د نورستان له پخانی والی سره مرکه لرو. جمال الدین بدر وایي چې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی نیول د افغانستان د نوي دولت یو لاسته راوړنه ده. ملګری ملتونه غواړي له افغانستان سره د خوراکي موادو مرستې راکم کړي. په دې اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو. له دې مهم خبره وو چې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ایران له نیمروز ولایت سره پر پوله له وروستیو تحرکاتو سره غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د بحرانونو نړیوال ډلې د افغانستان پر سیاسي حالاتو په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د ولسمشې ټاکري او نوي مشرتابه ته د قدرت سولې انتقال د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، خو ستونزې شته چې باید د اصلاحاتو له لارې حل شي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د نورستان پخانه والی په دې باور دی چې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی نیول د افغانستان د نوي دولت لپاره یو واستره لاسته راوړنه ده. مخکې لدینه چې د مرکه درته وړاندې کوله، خغلی جمال الدین بدر سره بل په دې اړه ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دی چې د حقانی شبکې د دوو مهمو غړو نیول کېدل د دې شبکې پر فعالیتونو یو سخت گزار دی. د دې ریاست ویاند عبدالحسیف صدیقی ویل له دې سره به په افغانستان او پاکستان کې د دې شبکې فعالیتونه متاثر شي. حمید عثمان پرې له کابل ریپورت راخي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د انس حقانی او د حقانی شبکې د یو بل مهم قومندان نیول کېدل د حقانی د شبکې او د هغوی د ملاتړو پر تروریستي فعالیتونو نیغ په نیغه اغیزه لري. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی وایي چې انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی و چې تر ډیره یې له عربي هیوادونو نه دې شبکې ته مالی مرستې راټولولې. ښاغلي صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې د حقانی د شبکې د نورو مشرانو او غړو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي.
نو مونږ چې خوشبختانه وکولای شو چې د حقانی ګروه په رهبري کې دغه ضربه وارده کړه چې دوی دوه ارشد قومندانان او د پخپل د حقانی د کورنۍ غړي مونږ نیولې، نو دا انشاءالله د دوی د رهبري په څوکیداره کې د اختلاف راځي او دا غبر د دوی فعالیتونو باندې مستقیم تاثیر به ولري.
د ملي امنیت ځواکونو دوه ورځې وړاندې د حقانی شبکې دویمه درجه مشر انس حقانی د غلې یو ملګری او د یاد شبکې له یو مهم قومندان حافظ رشید سره یو ځای په یو لړ عملیاتو کې ونیو. کته هم د ملي امنیت ریاست ویان د حقانی شبکې د دې مهم غړو د نیول کېدو دقیق ځای په ګوته نه کړ، خو له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې د حقانی شبکې غړي تر ډیره د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې فعالیت لري. له دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې د انس حقانی ورور نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې ووژل شو. لاغې وړاندې په 2012 میلادي کال کې د دې شبکې یو بل مهم غړی بدر الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د امنیتي چارواکو په وینا له انس حقانی سره نیول شوی قومندان حافظ رشید د هیواد په ختیځو سیمو او خوست کې د حقانی د شبکې د عملیاتو مسؤول و. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي چې د انس حقانی او حافظ رشید نیول کېدل د افغان حکومت د نوې امنیتي ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دی.
نوې حکومت د امنیت او ثبات مسلې ته ډېر جدیت پام کوي او زه فکر کوم چې دغه حرکتونه د دغې ستراتیژۍ هغه لومړنۍ او مقدماتي ګامونه ګڼل.
دا قانی شبکه چې ویل کیږي په افغانستان کې د امریکای په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د امریکایي او افغان چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو مسؤوله او یوه خطرناکه شبکه ګڼل کیږي، او د راپورونو په اساس دغه شبکه په افغانستان کې په ډیرو انتحاري او ډله ییزو حملو کې هم لاس لري.
د نورستان پوخانی ولی په دې باور دی چې د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی نیول د افغانستان د نوي دولت لپاره یو ستره لاستره وړنه ده. د جمال الدین بدر په باور دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د دولت یو مخالف مشر د افغانستان دننه نیول کیږي. د ریپورټونو له مخې انس حقانی د افغان امنیتي ځواکونو لوري په خوست کې نیول شوی. احمد شیبر له جمال الدین بدر سره د انس حقانی د نیول پر مسلې خبرې کړې دي، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دغه پیښه پر حقانی شبکې څومره اغېز لري.
دا اول ځل لپاره حالي صاحب د کور دغره باندې لاسه شو. دا ګومان کوم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره ډېر یو غټ لاسته راوړنه. نو دا ګومان کوم د لاسته راوړنه چې ده هغه شبکې د باندې دغه گزار به او دې لپاره چې یو خو غوښ خپل ستر قائد لاسته ورکړي، بل د حقانی صاحب کورنۍ ته لاسته شولې شو، او دریم ډېر راځنه به چې امکان دې سره نور کړی باندې شاشه دي سره.
بدر صاحب، د جلال الدین حقانی څو میاشتې مخکې یو بل زوی نصر الدین حقانی په اسلام آباد کې په مرموز ډول وژل شو، او استاد د بلزوی د کابل چارواکو په وینا نیول شوې ده. دغه د کابل او اسلام آباد د ګډو هڅو نتیجه را کثرنګ
نه زه بده کی به دغه لای ما اگر چې امریکا متحده ایالات او د افغانستان او د پاکستان مخونه ستر د اسلام په اند حق چې باندې هم مشترک ګډ یو مجلس لري، اما اوس پر داسې څه د یو چارچو په دنه بیرون دي تاثیرات لږ شوې. نو کومه کومه داسې د امریکای متحده ایالات د افغانستان میتی د روډي روان د کار بشوي وي.
حقانی شبکې ته ناتو ځواکونو په افغانستان کې تر ټولو د خطرناکې ترورستي شبکې په سترګه کتلې دي، او تاسو هم دې ته اشاره وکړه د خپل خبرو په ترڅ کې. خو د دې شبکې مهم غړي کا هغه انس حقانی دی، نصر الدین حقانی دی، بدر الدین دی، محمد او عمر ټول صحنی لري شوی دي. د په افغانستان کې د امنیت په شکېدو کې مرسته وکړي.
کومه کومه نور طالبان نه دي سره مختلف جنگو کې دي، مختلف دغرونو کې قسمه ازمایي کوي، کله ګول لاس برکله ګول لاس برکله دونه مور کې کله هغه کوي. دا یو جنگ د تورانی سلسله دي، اما دا چې د امریکایي سفارت باندې ټول مشخص اهداف باندې مزدینه مشخونو یو ورځ شپې پورې دې باندې خبر حل شي غنو، دا د امتیاز حقانه شبکې سره او د کوټه شورا طالبانو په خبر شورا دې خبره پورې پر نو ترلاسه کړي. د ایران امریکایان د برابر دا مطلوب رقم اولو باید دا شبکه ولمن ده وړي. نو ورته کوم کوم چې امریکایان هم دغه خوشحال بي او په افغان حکومت لپاره هم خو سم د خرشه غني احمدزي چې نوی حکومت راغلی دي، دا ډېر یو غټ لاسته راوړنه دي. او موږ ټول غوښتل په اړه د بایې د تخریب دیو انرژي رواني د کېدل شي. نو ګومان کوم افغانستان د برابر حکومت لپاره حالته ډېر یو خزيره بي او خلکو لپاره هم شاید حدث لري امنیت راوړل کی مطمئن کوم کیو خبر وي. دا
د نورستان پوخانی والی جمال الدین بدر و چې تاسو ورسره د جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د نیول کېدو په اړه چې د افغانستان د ملي امنیت لخوا نیول شوی مرکه اوریده. دا د ازادۍ راډیو ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ایران له نیمروز ولایت سره پر پوله له وروستیو تحرکاتو سره غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي، او نوې حکومت اړ کړي څو ورسره د سرحدي ستونزو د حل لپاره مذاکرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نیمروز د بړې سي د سیمې اوسیدونکو وایي چې ایران د دوی په مزکو کې دیوال وهلی او دوی نه پرېږدي چې په خپل سیمه کې اوسي. زموږ همکار محمد قاسم سولمل په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه میرویس عمر خیل سره مرکه کړي، او لومړی یې دا ترې پوښتلي چې ایران په دغه تحرکاتو سره څه غواړي لاسته راوړي.
وګوره پخوا کله چې د پخواني جمهوریت حامد کرزی دوره و، ایران تل د مهاجرینو مسله د یو سیاسي افسر په توګه کاروله. کله چې د ایران ستونزه له امریکایانو سره یا له غربیانو سره معمولا هلته پیدا کېده، نو دوی به زور له افغانانو څخه اخیسته. دا په دې معنا چې افغانان به په ایران کې دا ماحول پر پوله به نړیوالو قوانینو څخه دوی سرغړونه کوله، او په همدې توګه یو شمېر نور آنې بانې به وي. نو ایران هر وخت خپل دغسې منافقانه سیاست ته دوی دوام ورکړی. ایران مستقیم ځینې ادارې دي چې هغه تل هڅه کوي چې په سیمه کې بلکې په افغانستان کې د امریکایانو دپاره یا د افغان حکومت دپاره یو درد سر جوړ کړي. دوی پخوا هم په هغه ولایتونو کې چې هغه له ایران سره سرحد لري هلته دوی یوش میر ڈالے کا پھلے روزل ہوئی تے مرد پہ کول ہوئی تے وسلے مہمات برابر اول اس ایران یو زلبیا غواڑی چی نوی حکومت تا یو درد سر جوڑ کی یو مشکلات جوڑ کی ترسو دا افغانستان نوی حکومت ل ایران سارا یوش میر ہاگا موضوعات ہاگا سنزے چی پخواوے یعنی دے مذاکرے میز پکینی او دے ایران واتمنی پسیمہ کی اومنی
عمر خیل صاحب مننا تا سمخ کی ولا چی ایران غواڑی پا افغانستان کی دا موجودہ بہرنی ځواکونو لپاره یو ډول سردرد جوړ کړي یعنی د دوی د تازه تحرکات چې د سرحد په سرحد کې کړي دي ل نیمرو سره په سرحدي سیمه کې دا به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند سره ارتباط ولري تاسو فکر کوئ په دې ارتباط
وګوري ما مخکې د تویل چې کله افغانستان له نړیوالو ټولنو سره نړیوالو هیوادونو سره دوی خپل اړیکې خکوي یا دوی سره یو شمېر توافقات لاسلیک کوي نو مقابل کې ایران بیا په دغه وخت کې عکس العمل یا په اقداماتو لاس پورې کوي دا هم فکر کوم د ایران د امریکا او افغانستان ترمنځ له امنیتي تړون نه وروسته دغه نوې مسله ده پخوا هم دغسې مشکلات ول په سیمه کې نو ایران اوس غواړي چې د افغانستان حکومت نوي حکومت ته دوی ستونزې او مشکلات جوړ کړي یوازینی هدف همدغه ده چې په افغانستان کې دوی د خپل نفوذ نه په استفادې سره یا د خپل هغه پلانونو نه په استفادې سره چې دوی تر لاس لاندې لري دوی پرې کار کوي د افغانستان حکومت ته مشکلات جوړ کړي ترڅو افغانستان د غربي ټولنې نه غربي نړۍ نه ایران سره د دوستۍ لپاره لاس وغځوي ولی خره خبره ده چې افغانستان له ایران سره هم سوداګریز اړیکې په برخه کې سوداګریز اړیکې مونږ لرو یا نور موضوعات دي تجارتي اړیکې دي خو ایران کله کله بیا پر داسې اقداماتو لاس پورې کوي چې هغه د دې پر ځای چې د دواړو هیوادونو سیاست ګاونډیتوب لپاره په ګټور ثابت شي بلکې هغه په زیان تمامېږي ځکه ټول پوهېږي چې د ایران هدف څه دی
نو دغه د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو دا چې افغانستان نه یوازې ایران سره بلکې له پاکستان سره هم په سرحدي سیمه کې مشکلات لري او د سراپورونو سچ کله کله له شمالي گاونډیو سره هم ځینې مشکلات را پیدا کوي نو د ټولو حالات او ستونزو ته په کتو تاسو سپارښتنه د افغانستان نوي حکومت ته څه ده چې دوی د دې لپاره چې د ستونزو د تل لپاره حل سي باید څه وکړي
خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو تر ازمن پر هغه سیاست باندې یو ځل بیا کتنه وشي غور وشي کوم چې موږ پر افغانستان د اړتیا لس کارونو کې د افغاني ولسمشر احمد کرزي په دوره کې هغه همدغه لاین حل پاتې شوی و وګوري د پولي په اوږدو کې موږ د دواړو هیوادونو نه مثلا مستقیم تهدیدات سره مخامخ یو هغه سیمه ییز ستونزې مشکلات چې پخوا ول په دې لپاره باید یو نوی ټیم هغه ټیم چې هغه د نړیوالو اړیکو په برخه کې پوره کافي معلومات لري د دواړو هیوادونو هغه ستراتیژیک موضوعاتو باندې دوی پوه وي چې آیا موږ له ایران سره په کومو موضوعاتو په سر زمونږ ستونزه ده یا ایران څه غواړي موږ نه موږ باید ایران سره څه وکړو قاطع ځواب د افغانستان حکومت دپاره هم په کار ده چې دواړو هیوادونو ته یو ځواب ورکړي کله چې د هغوی لخوا یو عمل ترسره کېږي نو افغانستان حکومت هم باید د عکس العمل لپاره دوی امادګي ولري
میرویس عمرخیل د سیاسي چارو افغان کارپوه چې تاسو ورسره د افغانستان او ایران په پوله د ایران د وروستیو تحرکاتو په اړه مرکه اوریده زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري
راپور زمور قضاوت ستاسو
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي یا دا ورکه وو چې د مخام لهونه بیا د سهار تر 2 پوري په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي خو د ازادي رادیو خبرونه ته وکی د کندهار د معاصر زده کړو انسټیټیوټ په نوم یو خونځای به د مالی امکاناتو د کموالي له امله وتړل شي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل او د بهرنیو مرستو د کمیدو اندېښنې سره تړلې ډیر خلک ویره لري چې د کندهار د معاصر زده کړو انسټیټیوټ په څیر زیاتې وړې خو مهمې ملکی پروژې به بند شي ګارډین وسپانی په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیاتي فرشته جلال زیدار وري
د ګارډین خبريال له کندهار پر رپورت کړي چې د کندهار په سره غرمه کې یو بس موټر ولې چې په تیزی د شهر په غنګونه کې خپل لار ایسته موټر لځوانو انجنونو ډکو چې بورقي او چادرګانی په سروي دا سې له هیجان ډک منظر په کندهار کې چیرته پیدا کیږي دا خبريال زیاتوي په داسې محافظه کار ټولنه کې چې ډېر ځوان انجنونی له کورنو د وټلو اجازه نه لري د کندهار د معاصر زده کړو انسټیټیوټ هغه وازنای زیاده چې هغوی د نور نړۍ د انسانانو په څیر خوشحالي خبري او زده کړه کولای شي د زیات انجنونو لپاره دا یوازې شونځای نه دی بلکې هغه وازنای زیاده چې دوی له خپل کورنو بهر یو څوینی او زده کوي دا شونځای اتکاله په خوا د کاناډا په مالی مرسته جوړ سوی دی. له کندهاره د کاناډایي عسکرو تر وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی مرستې ورسره کولې، خو له یوه کال راهیسې هغه هم بندي شوی دی. د دې ښوونځي چلوونکي ویلي له 2014 میلادي کال راهیسې د خلکو په کومک چلیږي او که وضعیت هم داسې وي شایي یو بل کال دوام وکړي. د ګارډین خبریاله وایي چې د کندهار د ښوونځي د هغې ستونزې یوه بېلګه ده چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د دې په وینا په تېرو 14 کلونو کې یوازې د برېټانیې حکومت 30 میلیارد پاوند په افغانستان کې ملي او پوځي پروژو ته ورکړي دي، خو له افغانستانه د نړیوالو د پام لاوشتو سره د کومکونو دا ویاله د وچېدو په حال کې څرګندېږي. د جنوري په میاشت کې د امریکا کانګرس له افغانستان سره د مرستو د کمولو په اړه راګیري وکړه. د دې په لیکنه داسې ښوونځي چې څو کاله مخکې د نړیوالو د هڅو او ملاتړ پر بنا پرانیستل شوي وو سلګونو ماشومو نجونو ته یې د فکر کولو او ژوند لاره وښودله اوس د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. دا هغه نوی حقیقت دی چې د کندهار د معاصرو زده کړو د انسټیټیوټ د چلوونکو او زده کوونکو په څیر ډیر افغانان یې د درک هڅه کوي او مایوسه دي. د کندهار د معاصرو زده کړو انسټیټیوټ یوې زده کوونکې بي بي زلیخه ګارډین ورځپاڼې ته ویلي زموږ سره باید مرسته وسي، موږ غواړو چې خویندې مو باسواده سي او د زده کړې دا موقع دي نه ورڅخه اخیستل کیږي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي وایي د نوې کابینې د جوړېدو په هدف ځینو ادارو او وزارتونو پارسیابۍ جدي کار روان دي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال فائق واحدي دا خبره د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې ټول کارونه د ادارې او نظام د خوالي په خاطر کیږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د نوې حکومت د کار لپاره نږدې شل ورځې تیریږي. په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي په دې موده کې په ځینو مهمو مسایلو کار شوی او لا هم دوام لري چې هدف یې د نظام او ادارې خواله دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فائق واحدي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو ډیر تمرکز د ټولو ادارو او وزارتونو په څېړنه او د نوې کابینې په جوړښت دی. ښاغلی واحدي وایي هدف د اشخاصو ګمارنه او لری کول نه دي، بلکې د ادارې او نظام خوالی او اصلاح کول دي.
تاکید رئیس جمهور افغانستان بیشتر افراد نیست.
د افغانستان د جمهور رئیس ډیر تاکید په افرادو نه دی، هدف اشخاص نه دي، هدف د ادارې شوالی دی، هدف د افغانستان خلکو ته د نظام د کار شوالی دی. نو له دې عمله هر پریکړه چې کیږي د نظام د شوالي او د حکومتدارۍ د شوالي په خاطر ده. په حقیقت کې دا ټول اداري فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان د تمی او هلي پوره کول دي.
په نظام کې اصلاحات، د اصلاحاتو پیژندل، خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، ښه حکومتوالي او له فساد سره مبارزه هغه څه دي چې د ښاغلي واحدي په خبره ولسمشر اشرف غني احمدزي له بیلابیلو چارواکو سره په خبرو کې پرې ټینګار کړی دی. د ترخی پله د زندانیانو د دوسیو څېړل، د کابل بانک د قضیې بیا پرانیستل، د لوی څارنوالۍ د نظارتي برخې بندول هغه کارونه دي چې د افغانستان اوسنی حکومت په دې لنډه موده کې ترسره کړي دي. اخو یو شمیر کارپوهان د اوسنی حکومت له څو ورځنیو کارونو رضایت څرګندوي، خو ټینګار کوي چې د قانون حاکمیت باید د ټولو کارونو په سر کې وي. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل د اوسنی حکومت د لا بریالي پاتې کېدو لپاره ضروری ده چې د قانون حاکمیت ته کار وشي.
د قانون پلي کول د قانون له حاکمیت پرته عملی نه ده. نو د دې لپاره له فساد سره مبارزه د ښه حکومتوالۍ ایجاد د قانون حاکمیت غواړي. په تېرو 15 ورځو کې هغه اقدامات بعد ملل وجد زیلمان دا مستمر او دوامدار وي، سمبولیک حالت ونه لري که خدای نخواسته داسې نه وي بیا د دغه حکومت چانس په ډېر کم بیسي دوام پیدا کړي.
ستانکزی وایي د ټولو غوښتل شوي کارونو نتیجه باید په ټاکلي وخت وسپارل شي. عام خلک هم وایي چې له نوي حکومت ډېرې تمې لري او هیله مندي شته چې د کارونو په پیل کې شوي جدي اقدامات دوام پیدا کړي. دوی ټینګار کوي چې په دولتي څوکیو باندې باید پاک او وړ کسان وګمارل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سمغه غلا ساده راډیو نو وری ملګری ملتونو غواړي افغانستان سره د خوراکي موادو مرستې راکمې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي سول دغه هیواد سره د خوراکي موادو مرستو ته دوام ورکړي. قاسم سولمل په دې اړه له کابل نور تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی سازمان وایي چې له افغانستان سره دغه سازمان د مرستو کمیدل د مرستو د بندیدو په معنا نه ده او دوی هیله مند دي چې دغه مرستې همداسې دوام وکړي. په کابل کې د دبليو اف پی د دفتر وایاند وحید الله امانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا وایرس خپرېدل او په ځینو هیوادونو کې د جګړو زیاتېدل د یاد سازمان په بودیجه کې د کموالي لامل دي.
د شغلی امنی په خبره افغانستان د نړۍ یو بیوزله هیواد دی او د وزیت مودې لپاره د نړیوالو په ځنګړې توګه د خوراک د نړیوال سازمان مرستو ته اړتیا لري.
سخت کال وزر اور لفن کال کے کال سروستے لاشت کے منگ دے یو سلسلہ برجئی سنگ سرا مخامخ شو ٹول کے زویل شم کے منگ کے دیش کو مونا ڈالر اور شاخا کے منگ کے نئے عمر سے تھا عجیب عمر سے تھا کیا لرو ترسو آگا پلان شی پروگرام ہونا چاہیے وزر اور لفن کال دکھا رہا پلان شروع دے منگ ہی ادا دا چی دا بڈیر ماتا کی
د خوراک د نړیوال سازمان مسولین وای په 2014 میلادي کال کې د بودیجې د کموالي لامل له افغانستان سره دغه سازمان په مرستو کې 1.5 میلیونه کموالی راغلی دی. ویل کېږي له دې سره شای 1 میلیون کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له مرستو محروم پاتې سي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر رازادی رجوت ویل چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې خوراکي موادو ته اړتیا لري او حکومت باید ورته جدي پروګرام په پام کې ونیسي. د خوراک د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان خوراکي مسؤلیت نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځي او پوخانی جنرال وای د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د پاموړ پرمختګ کړي. د جان الند څرګندونو په اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورت مهم ټکی لري ځوان مراد ناورو.
د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د واشنگتن استازي وای عراقی او کردی ځواکونو د موصل خار د بن په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت وسلوال پر شاتم بولی. خدا وسلوال اوس هم دغلته تکتیکی فعالیتونه لري. جنرال جان ایلن چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي که څه هم نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد هوایي بریدونه کوي خو نړیواله ټولنه باید د عراق وضعیت ته جدي پام وکړي. د تازه رپورټونو له مخې د اسلامي دولت وسلوالو په دې وروستیو څو ورځو کې د عراق د انبار ولایت زیاتې برخې نیولې دي او د لویدیځ لخوا پایتخت بغداد ته نږدې شوې دي. متقاعد جنرال جان ایلن چې د منځني ختیځ له هیوادونو څخه لکتنې وروسته یې دا څرګندونې کولې وویل د اوس نشي ویلی چې د عراق په جګړه کې به ګټونکی څوک وي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي ترکیه چمتووالی ښودلی چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د هوایي حملو لپاره خپلې پوځي اډې ورکړي خو د دې موافقې په اړه تر دې دمه جزئیات نه دي خپاره شوي. جان ایلن هم بیا په دې اړه چې ترکیه څه ډول موافقه کړې ده زیات څه نه دي ویلي خو دا یې رد کړې ده چې ګواکې ترکیه د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال ائتلاف یو بې میله شریک دی.
بلخوا د امریکا ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د اوکراین پر شخړو خبرې وکړې. دا خبرې د آسیا اروپا د مشرانو تر غونډې مخکې شوې. دا غونډه بنن په ایټالیا کې پیل شي او تمه ده چې پکې د روسیې ولسمشر د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې دغه هیواد او روسیې ترمنځ د سرحد د ښه کنټرولولو پر لارو چارو خبرې وکړې. دغه دواړو مشرانو پرون په ټلیفون دا مسله وڅېړله. سپینه ماڼۍ وایي چې د خبرو پر مهال پر دې موضوع بحث وشو چې څرنګه ټولې خواوې باید په منځ کې د تیرې میاشتې د لاسلیک شوي اوربند شرایط مراعت کړي. دغه اوربند شخړې راکمې کړې دي خو لا یې هم یو مخ د جګړو د درېدو مخه نه ده نیولې. سپینه ماڼۍ وایي چې اوباما او پروشینکو همداراز د انرژۍ د ساتنې، د سیاسي اصلاحاتو او د اوکراین د اقتصادي ودې په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر د اوکراین د پارلمان د دې پریکړې ستاینه وکړه چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره قانون تصویب کړ. د روسیې د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې نن به پوتین د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. مرکل ویلي دي چې تمه ده په دې لیدنه کتنه کې به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبرې وشي. د جرمني سر اعظم تیره میاشت ویلي وو چې د جګړو د دوام لپاره اروپایي ټولنه نه غواړي چې پر روسیې لګېدلي بندیزونه لرې کړي. په برلین کې نن انګلا مرکل پارلمان ته وویل چې بندیزونه مهم دي. دا وایي موږ به پرته له څه شکه د اوکراین پر خاوره تیری چې زموږ په نږدې ګاونډ کې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده له عواقبو پرته پرېنښتو. له دې امله بندیزونه د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره مهم دي. خو بندیز په خپل ذات کې د حل لار نه ده. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره خبرې وکړو. بندیزونه د دغو نورو خبرو مخه نه نیسي. خبرې به د عدالت د تامین لپاره مخته وړو. بل لور ته تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادو له نورو مشرانو سره هم د اوکراین په اړه خبرې وکړي. پوتین به نن د آسیا
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. خو د نن ورځې لپاره زموږ یوه بله نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې زرغونه